په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د خزر لپاره نیمنړی او درسي ساعت پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خلنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کې چین په تورخم کې د کډوالو په یو مقطع کم کې له پاکستان څخه راستنو شو کډوالو او بې ځای شو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همدارس خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري مقطع کم کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتي. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو توپانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاري او همغږۍ ادارې تیکا د 55,000 ډالرو په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د ټیکا مسولان وای دوی د روغتون د سرطان له څنګ سره د 40 طبي وسایلو ترڅنګ د یو اندازه درملو مرسته هم کړې ده. افغانستان د سرطاني ناروغیو په درملنه کې د وسایلو او درملو د کموالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او د سرطان په ناروغۍ اکثر اخته کسان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګه له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤولانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2,300 ناروغان تشخیص او تداوي شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري 2 چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژرنوف د روسیې له تاسو خبري آژانس سره په مرکه کې ویل چې د تیلو د تولید په برخه کې د مسکو او کابل ترمنځ همکاري لمخ کې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور لمخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلې دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس 2 چنده زیاته شوې او هغه د روسیې لخوا د غنمو، اوړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون ځینو برخو کې پرمخ ځي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل وای په بنو کې د پاکستان د پوز له لوري پر سولیز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سولیزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وای د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لوري د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د سازمان په بنو کې د چارواکو له لوري په داسې حساس وخت کې د موبایل او انټرنیټي خدماتو بندول په بیړني حالت کې د ناسمو معلوماتو او په خلکو کې د بیرې د خپرېدو سبب بلل دی. د پاکستان پوز په بنو کې د پرونی پیښې چې له کبله نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملامتي د پښتون ژغورنې غورزنګ په غاړه چولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوز بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتوني بلنکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري اوس ښایي یوازې یوه یا دوه اونۍ ورته په کار وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په کلورادا کې په غونډه کې وکړیاو په ښکاره وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه لا اټومي وسله نه ده جوړه کړې. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستیو راپورونو له مخې ایران اوس یورانیم 80% غني کوي او کتر دې ډیر غني کړی دی درو اټومي وسلو لپاره کفایت کوي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف په بشپړ ډول سولې دی. خو د اسلامي جمهوریت چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې که پر ایران برید وشي او یاد اسرائیل لخوا د هغه موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي ښایي پر خپل اټومي پروګرام بیا کتنه وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خبر پختونخوا په بنو کې پر اسولیزو لاریونوالو ډزې غندلې او ویلې دي له اداو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو د 50 تنو د وژل کېدو او د لشلون څخه د زیاتو نورو د ټپي کېدو په اړه اندېښنه لري. د نه حکومتي او خپلواک کمیسیون پرون خپل بیان کې همدار زویل چې زرګونه کسان د امنۍ د پای ته رسیدو او د پوځي عملیاتو د نه کېدو لپاره راغون شوي چې ډزې پرې وشوي. په بنو کې خلکو په داسې وخت کې د امنیت د غوښتنې لپاره لاریون وکړ چې یوازې پرون د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د څو خونړیو بریدونو راپورونه ورکړل شول. تفصیل له اسمت انصاروان اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لشته لږه 15 تنه وژل شوي او تر شلو ډېر نور ژوبل شوي وي. پرون ځایي روغتیایي مسؤلانو د یو تن وژل کېده او د وبښتنو ټپي کېده تایید کړی و. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر خپل اکسپانا یا په خوانی ټوئیټر کې په یو بیان کې لیکلي دي چې پر سولې زو مظاهره چانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په دزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر شلو څخه د زیاتو کسانو د شوبلې دو پر اطلاعاتو اندیشنه لري. د بنو د سوداګری خونو او د سوداګرو د ګډي اتحادیه مشر ناصر خان بنګش پرون د احتجاج په محل بشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینی مخه د امنیت غوښتنه و.
جنگ و دشتگردی قبل نی میشه نیره داغا افغمائی نیشی میشه نیره ادغی دشتگردی ادغی جنگ و اداز دیس نیره مکمل خاتمه غوری.
مظاهره چان وای چې پاوز پرې دزی کړي خو پاوز او نورو امنیتی ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتی وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې تایید کړ چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال تر هغه حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون ورسته لدی وشو چې د سه شنبه په ورځ په بنو کې د پوز پر یوه مرکز په بریټ کې ملکی وګړو ته هم مرشوبلی واغوشته. د دغه بریټ مسؤلیت د ټي ټي پی د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست. هغه ډلې چې پاکستان اډ اکوي د افغانستان په خبره کې میشته ده. خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ور بیا وویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د لاس لرونکو خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري غونډه کې وویل د حافظ ګل بهادر ډلې په افغانستان کې پناه اخیسته او په پاکستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پرون په بلوچستان ایالت کې لشت لشت درې او په خیبر پښتونخوا کې دوی حمله وشوې چې په ترڅ کې لسکونو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب له واغوشته. د بلوچستان په تربت کېچ او پشین کې شاوخوا شل تنه پوځیان او ملیشه ځواکونه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تخت بایی کې د پولیسو پرتانی او د جنوبی وزیرستان په مرکز وانی کې چاودنې نامعلوم شمیر پولیسو او ملکیانو ته مرشوب له اړولې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر سولې زو لارینوالو ډزې غندلې او لارینوالو ته په اوخت مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. لارینوالو هم ویلي چې هدف یې په سیمه کې د امن ټینګښت و. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. دا عملیات د هغو وسلوالو ډلو د ځپلو په مقصد اعلان شوي دي چې د پاکستان د حکومت پر ضد فعالیت کوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د عزم استحکام د عملیاتو پر مهال به د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي او نورو ډلو وسلوال په نښه شي. خو د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب عزب په نوم مخکنیو پوځي عملیاتو ته په پام چې په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې پیل کړی و، د سیمې اوسیدونکي دغو نوي عملیاتو ته هم ډیر اندېښمن دي او وایي ښایي د مخکنیو عملیاتو په څیر دوی د ژوند هر څه له لاسه ورکړي.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د ولسمشر کاندید ډونالد ټرمپ ورل مورز د جمهوریت پال ګوند کنګریټ په خپل وینا کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. ویل چې دا ډول وتل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم و. ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې 15 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. اسمت سروان د ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه د امریکا په کالیفورنیا ایالت ایالت کې د جمهور پال ګوند مسلمانانو لمشر نصیر یاسینی سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو په نتیجه کې ډونالد ترامپ بیا د امریکا ولسمشر شو، د افغانستان په اړه به د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راوړي؟
او زه فکر کوم چې یو څه ناسو بدلون راځي، ځکه ما دلته د دې نه مخکې ډېر ریپبلیکنان سره هم خبرې کړې دي. پرون خپل په ټرمپ خپل خبرو کې په واضح ویلې چې زه جنگ ختمون کې ما جنگ شروع کوون کې نه، ما تاسو قتل چې ما د ټول ځین د عراق نه فوجونه راويست، د افغانستان نه فوجونه راويستلو، نار کوریا سره مې خپل تعلق کړو. خو کچې ته د جنگ ضرورت شي او زکه کوم ملک ته د کوم هیواتر جنگ لپاره زمونږ هغه واحد افغانستاني چې زه طالبان په نه حکم، نو دا زما په آن باندې یو ډېر سخت بدلون دی چې د بایدن په پرتله باندې د ترامپ انتظامیه کې راځي. او د پخکار ټکو ویل چې بګرام مونږ ته ورا هم بګرام چې بایدن چاینیزانو ته په حواله کړلو، ما غوښتل چې په بګرام کې پاتې شم.
لیکن سیدی صاحب، دا ٹرمپ پوچھے افغانستان نئے دے توکر دے ستلو فیصلہ وکا دے دپا وقت کے دے دوہے تڑون لاسلک شو؟
بالکل واضح ہے چی دا شروع کرے وا، خو چونکہ دلتا وس دے پڑپ بائیڈن چی دے انتخاباتو دا خاطر ہم و دا پخپلو خبرو کی ویل چی ما طالبانو سر دسی ہو پڑا کولا چی آغا دا امریکایا پا گٹا وی او امریکا پا لوڑ سر راوتے وی پو چھتو شملو راوتے وی. خو زه د بګرام نه راوتلم، ما غوښتل چې بګرام کې پاتې شم، ځکه د بګرام نه د چین هغه فوزی زینا او کمزګی چې اتم جوړ دوی جوړ یو سات دی د بګرام نه، نو موږ د پاره دغه یو ډیر خو ځای وو چې موږ خپل فوزونه تل ساتلی وي. نو زه د بګرام څخه نه راوتلم، مطلب دا و چې بشپړ زه د افغانستان نه راوتلم، زه په بګرام کې به د امریکایانو فوزونو حضور لرلې.
اغه معاهده چې دوی په دوه حقی کړی ده، د هغه په اساس په ټول امریکایي پوزیان حتی تر هغه وخت مخکې وتلی وای چې بایدن خپل ځواکونه وایستل.
سروان سه بغه معاهده خو وسه کورې مال استرې نه پال استرې نه طالبان دنیا د خود له امریکایي دنیا د خود له جپاغه معاهده کې څه شي دي؟ اغه معاهده خو پټه معاهده ده چې دوی څه کړی دي. طالبان ولې دا معاهده دنیا ته نه خي؟ دوی خو وی چې موږ د خدای او د رسول نمائندگان یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په چار چې ته معاهده کړی دا ټول مسلمانانو ته پختاره ده حلف الفضول دی او کدا غین ورس نور میثاقونه دي. نو خدوی دغه معاهده خو چې موږ ګورچ په دې معاهده کې څه لیکل دي؟ دا معاهده معلومه نه ده چې دې معاهده کې څه شي لیکل دي. نور امریکایان دا سم وی چې طالبانو د امریکایانو سره ژمنه کړې ده چې هر وخت تاسو بیسونه په کاری موږ درته دا بیسونه درکو. نو کاشکې دا معاهده مونږ کتلې وای چې مونږ کوشش وای چې یاره دا معاهده رښتیا چې کوم طالب دا خبره کې دا رښتیا دی او کنه دي.
لیکن دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې هغه پخپل په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې غړیتوب لري، هغه هم دا خبره کړې ده چې په معاهده کې یوازې ابدا لیکل شوی دي چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان وزي او طالبان به حمله پرې وکړي.
او دا خبره د پورنو موکړه چې پاتل سمترم دا خبره کوم ځخه په کمیشن کې تاسو معلومات دي چې خپل هم استاد هم د ریپبلیکن پاتې ګوند. نو د خپل خبرو کې دا ویل چې پاتل سمیاشتو کې یو امریکایي مل نه شو مار طالبان سره دا هوکړه کړې و چې تاسو په امریکایانو غږ نه کوي موږ به راوځو. خو وی ما دا ویلی چې په بګرام کې موږ پاتې کیږو، بګرام کې زموږ شتونی، بګرام به تاسو نه کچ کوي، بګرام کې به زموږ امریکایي فوجیان پراته. نو که خلیلزاد دا خبره کوي په کوم بیس باندې کوي؟ ترامپ په خپل خبرو کې دا واضح وي.
د جمهور پال ګوند لخوا د امریکا د ولسمشری روانو انتخاباتو ته د کاندید ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه په کالیفورنیا ایالت کې د جمهور پال ګوند مسلمانانو له مشر نصیر یاسینی سره مرکه وه.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تم د څه ولا چې ریس کار نشته خلانم تذکره مې ویور مالک سره خو ورو غریب ته سکار وشي وایي سم کومک مومک نه کیږي هیڅ هم نشته.
دی وی مور خبرې مو وريدي چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکول خو په دې بریالي نشو چې خپلې بي سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډاله کې هغه ځې حمله داندو خلری کړی چې د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټون کوي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسی، ناهیلي او خوار ژوند ویني، خو خپل هم څه نشي ورته کولای، ویښ زمیر دې ته څوي چې بخنه وغوړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دوه پوړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه و شوی. اما زه د دوه تاب د ډار په خاطر دا ویل شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو کړی. قدر من اپدونکو هغه میرمنو چې سوال یا گدای کوله او یې هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول، له پخواس هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خلا ډېرې مجبوره دي. کې وخت ښځه راغلی وه او دغه دواړه زمنه یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله یې وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅو مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته د څه ویل چې هیڅ کار نشته. لاړم تذکره مې ویول، مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کیږي، هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلې ده، نه خیاطي کې نیولې ده، نه خا نه بل یو لاره سره کومک کوي. نو بس
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه. اوس قلمونه خرڅوي، وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی، بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپل همغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو اند مې وږي پاتې کېږي. او زما پلار خو مریض ده که نه، دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی، تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټولو موضوعاتو قربانی میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې یاستئ. څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه او له دې کبله ډېری کورنیو خپل د هغه ناناوره خانه، معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي، سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي، هغه اجزان یعنی د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری ځایو کې مثلا میرمنې ویسه د کور ټول چارې سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمنې معاش ته کتل ستر څو هغه معاش واخلي او امرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکال سره. یعنی هغه هم دومره معاش نه وسه هغوی وکولای سي په سم شکل سره خپل ژوند مخ ته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامې ژوند یې درلوده، حداقل چاته یې لاس وک نه وه. نو هم د شکر ځای و. خو اوس سګورو خبرېږو، یعنی شخصا زه خپله هره ورځ مثلا درې څلور تلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې د دې موضوعاتو سره لاس او ګرېوان دي، هره ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې میخونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بیکاری ده، مېرمنې کار ته نسی تلی. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بد لمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاسو ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچه یې په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري، په دې باندې ټول باور لري او مطمئن دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جس یا خر بدستی، هر څومره که یو څوک خیز وچی بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه خدای مکړه چې خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورگلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام اغا واقعی حقوق مرمنو تا اسلام ور کردی. خونن متاسفانه متاسفانه پا اسلامی نره که مونگل در رقم یا سونز و سرمخیو چه ویلی واقعا زمال پارا شرم ده.
آقا کسان چه سوداگر دی یا چه پیسی لری یا پا حیوات که دینه یا بحر دوی تا چه کل بکار دی چل ده اغسی مرمنو سره تره و حد پوری ترخپل تمانه پوری مالی مرسته وکی. د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام د حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عام وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي.
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه چې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بیچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزکو، بلکې ماهیگیری ورزه که سه طول عمر اغا آسوده وی. زن هغه کسان مثلا دقیقا دلتا دیر امرست طولیگی او افغانستان تا انتقالیگی او لده رقم بیوزل و کورانه سره مثلا رسته که ده خیریه بنسطون لخوانه، ده نهادون لخوانه، به شکل ده اشکال سره خود ما پیام همیشه دوی تا داده که چیره تاس واقعا وایس فقر لمایز ویسیه او پا واقعی شکل سره وی کورانه تا مثلا ده مرمونو لپاره یا ده وی کورانه لپاره واره خدمت وکیه دست یو کار دوی تا برابر سی دوی طول عمر لحقن آید وکی او حلال روزی تر لسه که نه حقیقت مثلا زه یو چا تا 5000 پای برکم ویم خیلی در پیسه در وقت لفرزن بیوی نیست خرست وقت یا ده 15 پو خرست وقت خوب بیا زلش به بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یا بل چانه دم راست غختنه وکی. نو که چیره مثلا دست یا بنیادی کار دی توسی فرزن یا فارم ده مرغداره ورت جورسی، فرزن یا فارم یا یا غوا ورت واخی سلسی، یا مثلا یا بزنس ورت جورسی، یا مثلا یا خیاطی ماشینون ورت واخی سلسی، دوی تا روزون ور کرسی تر سو دوی تولید وکی یا بازار تایرزه کی پا دی شکل سره به دوی طول عمر مثلا آسوده بی او د خپل لاس له خواره اینه به دوی خپل زن تایید تر لسه کوی.
وړه چې د طالبانو حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
دسه او پدیدار له د افغانستان د غبعزت قشر ته او د غبهمت قشر ته چې وز د ته مجبور شوې خويند د مجبوریت په اساس باندې کیږي ګدایګری سوالګری د هیڅ څوک د مستین نه کوي هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې ګدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه دا ټول د مجبوریت په اساس کې افغان مرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب ده حتی تاییدیږي دا ټول باید تایید شي چې افغان مرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي نو غیر لدنه د دوه بلد نه لارسته اولادونه لري دا کندي دي دا یتیمان لري دوله اولادونه ور په غاړي دي نفقه ته ضرورت لري کار ته ضرورت لري کار نشته نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هاغه مرمنه چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلي دي چې هاغه مرمنه چې لوست دي هاغه مرمنه چې تعلیم یافته دې تحصیل کرده دي هغه اوس آماده شوی چې هغه ګدایګریو کې او ګدایو کې تر څو خپل وړو ماشومان ته سره د خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی کم شوی نه دی او لا به ډیریږي کتر څو وضعیت دغه روان وي د افغان منو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي دغه خشونت موجود وي نو موږ تاسو به د زیاتوالي منتظر یو نه د کموالي
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده هر څه تضمین دي تاسو څه فکر کوئ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوې ده چې هغه حتی ګدایي ته لاس ورته کی
اصلا زمنګ دوه حالات لرو د اسلام د مبارک دین نه زه خپل چون ماستری مې د اسلامي علوم واغ من ماستری کړی دا من په نړیوال په هنتونونو کې درسونه ویلي دي زه د مدینه منورې د نړیوال په هنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پات شوې لکه دوه غوندې من نړیوال لیدلې دي هم اسلامي ټولنې لیدلې دي هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دي دلته من په افغانستان کې دوه حالات لرو یو اسلامي نظام دی یو د اسلام په نامه تجارت دی د اسلام په نامه تجارت روان دی ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض په هیڅ نوع خشونت نه قبلې بلکې اسلام هر برخه ته هر قشر ته خپل حق ورکړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا كل ذي حق حقه تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړي نو چون په اسلامي نظام کې د دغه یو لوی قشر او د دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسي بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده نو چې کله مور به سواده وي کله چې مور به تعلیمه وي یا کله چې مور د خپل حقوق څخه به برخي وي یا چې کله مور ونشي کولای خپل حقوق تر لاسه کړي نو آیا د لمنګ د اسلامي نظام ویل شو کې د اسلام په نامه تجارت ویل شو زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فل حل لپاره اسلامي نظام لرو دا اسلامي نظام نه بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې د تجارت دی چې دا روان دي او که دوه چرته دا و په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي دا موږ تایید کوو چې بالکل دا اسلامي نظام دی اولینه کردول هم دا پکار دي چې ټول مرمنو ته خپل حقوق ورکړي د تعلیم دغه بند دروازې خلاص کړي د تیارو دغه بند دروازې د رڼا په لور باندې خلاص کړي او ترڅو موږ د مرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوه پخلو باندې موږ مسخه وګورو ترڅو مین دي در روانو اولادونو لپاره تم پیدا کی او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو نو موږ به ویو چې ولا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده اسلام دا نه قبلی بلکې اسلام والدینو ته ګوره تاسو پریده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولنی حق د والدینو تشه دي په اولادونو باندې بدون د تبعیض بدون د خشونت نه بدون د هر قسم تبعیض که په تعلیم کې وي که په راکړې کې په معاملاتو کې وي که په هر اموراتو کې وي د ژوندۍ وي بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي نو کله چې یو نظام دسی وي چې مثال لکه موږ د خو نړیوالو تخکار دي د خو دنیا تخکار دي د خو افغانانو تخکار دي بلکې افغانانو ته پسترګو کې شګي شندل دي زه تاسو ته یو مثال وایم په تیر وخت کې د درې کال مخکې 2.5 لک به عزت افغان به همت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو اما سکه تاسو ولید چې 50000 افغانان متاسفانه چې 50000 افغانان د کانکور امتحان ورکي آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو ولی مایوس شو ولی نا امید شو هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې به ملت نا امید شي په اسلامي نظام کې ملت به مایوس نشي. دا کوم منطق، دا کوم دلیل، دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته، بلکې دا ظلم دی، دا استبداد دی، دا وحشت دی. په دې برخه کې موږ دلته اسلام نوم نشو ورکولای.
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري، دوی ته سہولت نه پیدا کوي. حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري. نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده. هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي؟ عام وګړي چې لاسره یو کوي و ټولنه جوړه کی، حداقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نشي کولای په کوم انداز مرسته سره وکړي.
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان، دوی خجالت کوي. خو د دې لپاره وخت شته دي، اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخې په وړاندې باندې دوی د بې وفایۍ او د جفا څخه کار اخلي. نه بخون کې عمل چې هم نړیوال کوي، هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دی، هغه د ژبې خاوند دی، او هغه یعنی په خپل برخې کې چې هر افغان هر څه کولای شي، دغه مبارزه دوی باید وکړي. دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزه نه د دوی کوي نه کی، نو دا به ځان ته خجالت وي، ځان ته به ملامت وي، خپل اولاد ته به خجالت وي، خپل اولاد ته به ملامت وي، او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري، خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو، مونږ زندگی کو، مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. همدغه خیاس برته د افغانستان په هاغه مظلوم قشر باندې وکا چې دی ظالم او د استبدادي نظام، د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي، او په دوه باندې دغه درانه او دغه د سعادت دروازې بندي کړې دي. نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري، خپل شعور دی راویخ کی، خپل ضمیر دی راویخ کی، او انسانیت یو انسانیت دی، بشریت یو بشریت دی، او مونږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی، هغه بشریت دی. نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې، اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې، هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي، وس خاموش پاتې دي، وس اواز نه وشکولې. دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي. نه، باید مبارزه وشي، باید په دې مدني ټولنې کې فعالیت یا نور د سینجوګان فعالیت چې داغه د پاره کارو کې. نو مخکې دنه چې موږ دغه کارو کوو، زه به دومره وایم چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغانی مسؤلیت ادا کړی وي.
بله، او که چیرې دا میرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي، نه حاکم نظام توجه وکړي، نه نړیواله ټولنه، نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري، حالت څومره خرابېدلی سي، او دا میرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي؟
په یو نظام کې چې د میرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولای، نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هېڅ رقم امید نه لرو. او د بد عواقب دا سره به په افغانستان کې تم نشي، دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي، او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري، تحصیل لري، موږ تاسې شواهد لرو، دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي، دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي. او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي، صلح ووسیږي، اخوت په ټول جهان کې ووسیږي، نو اوسې وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت ونه شي. او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی په اوس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات له امله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي، او افغان میرمنو ته دغه بغیرت اقدام شوی دی، دا باید خاتمه یافت کړي، او دوی باید خپل حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبر راته وکړي، حاکم نظام ولې د سکه دي ښځو پر وړاندې ولې دوه ګونی چلند؟ دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای، پاندونه ویلای. تاسو خپل څه نظر لري، ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو په وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام، او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارس نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکي. نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي، په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه خبرخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي، بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي. نو د دو نه د پیغمبر سیرت لوسته دي، نه د صحابه کرامو سیرت لوسته دي، نه د امامانو سیرت لوسته دي. یا دا صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري، هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري. یا که دا نقطه نه وي، دوه معلومات ولري، د دوه پزلونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده، دوه منافقت کوي پزلونو کې، دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي، خو دوه نه ورکي، بلکې دوی د سیاسي وجوهات الامره یا د رسمیتو د پیژندلو په خاطر باندې، پیوش مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې، دوی یو دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی، خزی او مرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوه حقوق د پخو لاندې کړی ترڅو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی او دوی د دوه پزړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان مرمنو ته چې لدان دغه خسي وي دي، دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وي؟
دوی ته زمونږ ډاډ دا وي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوه پوړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیا کې دومره نه ده شوی. نو دغه مېرمنې د خپل بزرګۍ سره، دغه مېرمنې د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه او تعفو بخښو کی. اما زه د دوه تاب د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوق باندې سترګې پټيږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته وایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شي په کور کې خپل والدې له نګوري، اقل شي په خپل کور کې خويندو ته نګوري، مېرمنو ته نګوري، لورګانو ته نګوري. نو خويندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجزي او موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاب کيم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونو کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لری کیږي او مرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوخی سره به ان شاء الله خپل لورګان او تاسو به جاپونو ته ځي وظیفو لا بزی او تاسو اولادونو به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولی چې انسان ظالم کیدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولای خو الله عادل کوي او دغه زموږ ایمان دی او دغه زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړپوري او نوي موضوع ته ځانګړي شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه څه څرګندونه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافي چاپیریال په باب د خون کې درس ته وقف دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل امریکایي فضا ګرځیدونکو آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاشو او ګرځیدلو. نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډیره زیاته وي چې د سانتیګراد د تر 210 درجو پوری رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفی 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنی چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق وي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفی 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې، هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي، ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنی له 100 میلیونه کیلومترو څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د 21 پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په 21 پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په 21 پېړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیز جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیا د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیا یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش، د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلې دانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایږدي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې ترڅنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوش زیات اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوش هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوش کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي، خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زکونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او پر اتلونکو فصلونو کې به پر بیلا بیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړپوري مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کوم موسمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلوونکي نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورشتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، کنمرنګ نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورشتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري، ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شونډانې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته. سور نژاد لرونکي کسان چې دی یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریز یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تیرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولیږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي افیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي، د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تیرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګونی ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي، د انسان پوستکی غنمرنګ ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تیرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولای شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهانو باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد د شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږ حق الزحمه ورکوي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازاتو ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
یا زلفی د ملانډا وگرانه وګدی وګدی دی، زلفی د ملانډا وگرانه وګدی وګدی دی، پیدا چ زنګ پوسی ندی یا خودی خودی دی، پیدا چ زنګ پوسی ندی خودی خودی دی، زلفی د ملانډا وگرانه وګدی وګدی دی، پیدا چ زنګ پوسی ندی یا خوری وری دی. پیغلو منگی خی اپولو باندی، تکلی پیغلو منگی خی اپولو باندی، راغلی گودر نسانی ولی و لم دی لم دی دی، راغلی گودر نسانی ولی لم دی لم دی دی، پریدا چه زنگی پاسی ندی یخوری بری دی. زلفین چپ زه یا جوړ کبالغ د تور زلفو
دمنه خوب پریکو ما وقودی قودی دی دمنه خوب پریکو ما قودی قودی دی زلفی دملاندا مگرانی قرار کینا امال جو اسزڑ دے مخرا و قرار کینا یارا نمکا وزن ساتا ملانجی لانجی دی یارا نمکا وزن ساتا لانجی لانجی دی زلف دے ملانڈا وائر وو گی بگی دی ریدا چھ زنگی پوسی میں